سلامونه. وخت په خیر. نن چهارشنبه د سلواغ ولسمه، وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې دي. تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړه په مکې د دې سات خبرونو ته. د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د تاتیا کلونو په عمر مړ شو. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شویه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی 4 آغا خان او د اسماعیلیانو 9 میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسید. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ وروسته اعلان شي. د دې اعلان نیټه نه ده خودل شوې. د اسماعیلیا ویب سایټ د معلوماتو له مخې دغه خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینه غړو څخه غوره شي. آغا خان په 40 کې هغه مهال چې د هارورډ پوهنتون محصل وو د اسماعیلیانو د مذهبي مشر په توګه غوره شو. هغه د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې 13 وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونه جوړ کړي او میلیونونه پلویان هم لري. د آغا خان خیریه بنسټ چې په افغانستان کې هم د مرستې ګڼې پروژې تمویلوي، د رغنیزو پروژو لپاره 1 میلیارډ ډالر کلنۍ بودیجه لري. طالبانو په کندز او فاریاب کې 2 ښځې او 3 نارینه په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې نن د دلوي ولسمه په 2 جولای اعلامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې یې 2 ښځې او 3 نارینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یوه ښځه او 2 نارینه نن د فاریاب ولایت د بلسراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه تیښتې او د بل چا تیښتې ته د اسانتیا د برابرولو په تور هر یو 9 درو باندې وهل شوی او پر دې سربیره پر یو کال بند هم محکوم شوی دی. په یو اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې د ایکس یا پخوانی ټویټر له لارې خپره کړې ویل شوی چې پرون د دلوي 14 یوه ښځه او یو نارینه په کندوز کې د هغه څه په تور چې د اعلامیې اخلاقي فساد بللی هر یو 9 درو وهل شوي او په 2 کاله بند هم محکوم شوی دی. طالبان په افغانستان کې بیا ځلې واکمنۍ د پایل راهیستې پر تورنو کسانو د فزیکي سزاګانو عملي کولو پایل کړی چې د بشري حقونو نړیوالو فعالانو پرې نیوکې کړي دي. د طالبانو لخوا تورنو کسانو ته د دا ډول بدني سزاګانو دوام د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دغه سازمانونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سمدستي ودروي او د بشري حقونو اصول ته د درناوی وکړي. په زور د افغان کډوالو ایستل دی ودرول شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوال په زور له خپل هیوادونو ونباسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې کورومایا دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د اجازه ورکړي څو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ایستلي دي. راپورونه ښیي چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد او راولپنډۍ په ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدیده کړې ده. له بلې خوا د ایران حکومت اعلان کړی چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به شاوخوا 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د مولوي عبدالکبیر له خولې ویلي چې بیرته ستنیدونکي او بې ځایه شوي افغانان د سرپناه او بشري مرستو ته جدي اړتیا لري. د بار جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبروري پر 4 وسلوالو په شکتوي کې د پاوز پر امنیتي پوسټ په بریټ کې 4 اسکر وژلي او وی برمته کړی دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د فبروري په 15 د نوم د نه خودلو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې وسلوالو د فبروري پر 4 د شپې 11 بجې د شکتوي تحصیل په شرګي سیمه کې د پاوز پر رغزی امنیتی پوسته برید وکړ چې وروسته نخته پیل شوې ده. د وی په پیخه کې څلور پوځیان وژل شوي او وو تنه ژوبل شوي دي. استخباراتي چارواکو دا ونویل چې آیا په ډزو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وخت او کنه. د پاکستانی ځواکونو پر دې امنیتي پوسته د برید مسولیت تر وسه کومېډلې نه دی منلی. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو پر یو لوړ پوړي چارواکي د فبروري پر 15 د نوم د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینه مینه میله هم بلل کیږي درې پولیس سرتیري له خپلو کورونو تښتولي دي. د پولیسو د تښتونې مسؤلیت هم لا تر اوسه چا نه دی منلی. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 ویکټو په اخیستلو سره یې د شل اوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو ویکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیره ورځ ناوخته د سلواغې په 14 په خپل فیسبوک کې ولیکل چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کړي. سلامونه دې خبري ټولګه ته مزه فرشته سها کار کلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې برابر سره دا وری چې په اسلام آباد او راولپنډي کې یو ځل بیا یو شمېر افغانان د خپل ویستلو نه شکایت کوي.
د کار کوم کور می دی او د تطابق شوما نو اوس دې د هر څه پک دم دومیا شګي دا ټول ساس کول دا موږ لپاره ډیره مشکله ده.
او د دې ترڅنګ دا راپور هم لرو درته چې راشد خان په شلوري زوسیالیو کې دا نړۍ د تر ټولو غوره توپ چون کی لقب خپل کړی دی او خلک ورته خوشاله دي.
خوشحالی زایده چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکت یې د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي.
د دې ترڅنګ د نورستان ولایت نه د غورسی او نورو دودیزو لوبو په حق لدرته هم جالب راپور لرو.
کوسی یا ورسی په نورستاني ژبه کې ورته کوستو موش ورته وایي. کوستو په نورستاني کنده ورسی کوي کیږي او موش یا موشی یا موشه لوبه کوي.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام پایل کو د دې خبري ټولګو د راپورونو په برخه ده. پاکستان حکومت له پلازمېن اسلام آباد او رابل پنڈی نه د آی سی سی او پی او آر کارتلرونکو افغان کډوالو د ایستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان ورسپانی ویلي حکومتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول دی عملی کړي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوښ شي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډي کې میشت رجستر شوی افغان کډوال لدی سیمه وباسي. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز اسیم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلی چې د دې پلان لمخې به په لومړي پړاو کې له اسلام آباد او راولپنډۍ د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بیا اسناد افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورسپانی پر راپور کې راغلی چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکي افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپل تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د ډان د راپور پټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پنډه کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې ول سیزه کیږي چې په دې خار کې اوسیږي او اوس چې له دې سیمې ایستل کیږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دغه ځای کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو وړوکی دکان لرم، دلته کار کوم، کور مې دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه د هر څه پرېږدم دوه میاشتې کې دغه ټول ساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو. د دې پرېږدو بل کار ته لاړ شو پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وای د پاکستان حکومت لدې پریکړې وروسته پولیسو سر لوو صد افغان کډوالو زورول پیل کړی دي.
پولیسو اوس نه تنگول راغستې دي افغان کډوال تنگي پیسې ته خلی په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیات لګ موده ده نو دې باندې حکومت کدي چې به دا موده وغځي ځکه دومره ټیم کې کاروبار غونډول لري او ناممکنه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوي. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورځپاڼې بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیونه د پی او آر او شاوخوا 100,000 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال میشت دي، خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې څومره میشت دي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږ اولنې غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 45 کالو ژوندۍ دا ته په 45 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي، نو دغه مخنیوي لپاره تاسو هڅې لګئ کوي تند کوي هغه په دې باره کې ډاډ راکړه تا چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې چې دکړم دي
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو 3 میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د زورولو نیولو بندي کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوی. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللي او زیاتره د درېمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورسپانی ویلی چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید لدی دواړو خارونو وویستل شي. خوډان د سرچینو له قوله دا هم ویلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بیلابیلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغه کډوالو د لیک بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو لمخې د 2023 کال د سپتمبر 15 تر دې دمه 15,991 افغان کډوال له پاکستانه په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ کله ازادۍ رادیو نه اوري د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره بیا نوې لړۍ پیل کړې ده. په همدې اکله تاسو د کرام الله اکرام راپور واورید. اوس هم په خبرونه کې د خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. دوی نه به واورو چې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی او دغه پروسه تر کومه حد پورې مخته تللې ده. تخنیکی همکار اشاره کوي چې میاخیل صاحب را سره د تلیفون په لیکه وصل پاتې دی. سلامونه میاخیل صاحب، تاسو زموږه غاوري فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده تر څو چې میاخیل صاحب را سره وصلېږي ور به شو د خپرونې یو بل راپور ته دا راپور به راواخلو بیا به میاخیل صاحب سره وصل پاتې شو. د کابل هوایی ډګر یو شمیر مسافر وایي چې له تیرې ورځې د دغه ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبانو د حکومت پوځي موټر د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې دي. دغو مسافرو او کورنیو یې نن ازادي راډیو ته وویل چې الوتنې په ځنډ ترسره شوې دي او هغو کورنیو ته د کابل د هوایی ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپلو مسافرو ته په تمه وو. په دې اړه زموږ همکارې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی دی. دغه راپور به واورو بیرته هم خبرونه ترا ګرځو.
یو شمیر هغه مسافر چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ټکر الوتنې درلودې وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده. ځینې الوتنې په ځنډ ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سه شنبې په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یوه الوتکه کې له پلازمېنې د افغانستان یو ولایت الوتنه درلوده. ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از هر زمانی دیگه ازدحام بود و گشتگزار طالبا و موترهای نظامی هم.
کابل هوایي ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و. نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری
اجازه نه ورکړل شوی.
هر هفته به میدان هوایی فامیلا از هر جمره می آمدن. امسا بسیار گدوهدی زیاد بود. موترهای نظامی رفت آمد داشت. رو
موک هوایی دگر تتللی و زکا کورانه موله حج نراتله. نن سهار دیره گدوهدی و پوزی موټرو تګ را تک کاوه او موږ یې پرې نه خودو چې دننه ولاړ شو. هماغلته په ساعتونو په تمه وو. پوه نه شو چې څه خبره وه. چاته اجازه نه ورکوله.
خو په کابل هوایي ډګر کې د دې ګډوډیو او د طالبانو د پوځیانو د ګڼه ګوڼې لامل مشخص سوی نه دی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا یادونې ته چې که څه هم د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ د فبروري په درېمه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر یو ځوندي بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچه هیڅ ډول اختلافات نشته، خو ناتایید شوي راپورونه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو له امله د طالبانو ډېر نظامي ځواکونه د هوایي ډګر په ګډون د کابل بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای او شمېر یې هم زیات شوی دی. ازادي راډیو دا راپورونه په خپلواکه توګه نشي تاییدولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپچونکي لقب خپل کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ یو شمیر مینوال ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د دغه هیواد د کرکټ ټیم لپاره یو ستره بریا بولي او افغان لوبغاړو ته د لا بریاو هیله کوي. د افغانستان کرکټ بورډ هم په دې اړه خوښي ښکاره کړی دا نو موړی یې ستایلی دی. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ راکوي.
وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د 603 وکټو په ترلاسه کولو سره په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپاچونکي یا بالر لقب خپل کړ، یو شمیر افغانان د افغانستان لپاره یو ستر او تاریخي لاسته راوړنه بولي. د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول لوبغاړي چې په نړۍ کې د افغانستان نوم ځلوي د ټول ملت لپاره افتخار دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ملیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما د باندې کشورای ام چون
د هندستان، استرالیا او انګلند په سیر هیوادونو په منځ کې د افغانستان ټیم یو لوبغاړی د ستونزو او د امکاناتو د نشټون سره سره دا لقب ترلاسه کوي. دا پر اختیا د ویاړ زائدې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکې زرمینه دا یو تاریخي ویاړ بولي.
ټول افغانان ته د ویاړ او خوښۍ خوشحالي زائدې چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکت د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې اساس ازادي راډیو ته وویل
د دې په اړه يم چې زموږ د ملي کرکټ ټیم په نور لاسراوړي او تل د خپل ملي ټیم خپل د کرکټ ملي ټیم ملاتړ کوو او تل شاته ولاړو.
هڅه مو وکړه د دې بریا په اړه په خپل راشد خان سره هم وغږیږو خو بریالي نشو. خو نوموړي د سه شنبې په ورځ د فبروري په 4 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه د خوښۍ په څرګندولو سره لیکلي چې هر پرمختګ د وطن لپاره دی. د افغانستان کرکټ بورډ هم د فبروري په 5 نیټه په دې اړه په خپل فیسبوک پاڼه خوښي ښکاره کړې او لیکلي چې راشد خان د وکټو شمیره په لا پسې لوړېږي او لا ډېر ویاړونه به د افغانستان په نوم کوي. راشد خان د سویلي افریقا د شلوریزو لوبو د تورنمنت په لړۍ کې 13 ورځ د فبروري په 4 نیټه د 2 ویکټو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د لومړي مقام توپاچونکی ډوین براوو شاته کړ. ډوین براوو چې د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی و او د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې تقاعد شوی و، د 611 وکټو په درلودو سره د 2018 کال راهیسې په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د غوره بالرانو د نوملړ په لومړي سر کې و. له راشد خان او ډوین براو وروسته د ویسټ انډیز یو بل لوبغاړی سنیل ناراین د 544 وکټو، د سویلي افریقا لوبغاړی عمران طاهر د 531 وکټو او د بنگلادیش ټیم لوبغاړی شکیب الحسن د 492 وکټو په درلودو سره په ترتیب سره په شلوریزو سیالیو کې د غوره توپ اچونکو په نوملړ کې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د قوس په 10 نیټه د نړۍ د غوره لوبډلو او د کرکټ د غوره لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې وه چې راشد خان د 600 امتیازو په درلودو سره د نړۍ د غوره توپ اچونکو په کتار کې و. تر دې وړاندې هم د کرکټ نړیوالې شورا راشد خان ته په 2018 کال کې د کال د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې وه. هغه د هند غوره لیګ سیالیو کې هم د نړۍ د غوره توپ اچونکو لقب خپل کړی دی.
تاسو زموږ کله آزادۍ رادیو نه اورئ. د افغانستان اړوند راپورونه مو تر دې دمه واورېدل. د خبرونې په سر کې مو د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په وړاندې د پاکستان حکومت نوی پریکړې په اړه مو راپور واورېد. اوس هم خوشبختانه زموږ د خبرونې میلمه د په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل صاحب را سره په خبرونې کې وصل شوی دی. میاخیل صاحب، خبرونې ته ډیر ښه راغلی، له دې چې زمونږ بلنه مو منلنه. میاخیل صاحب، په سر کې دا راته وایي چې د پاکستان حکومت دغه تازه پریکړه د افغان کډوالو پر وړاندې د افغانانو وضعیت به کومې خواته بوزي؟ افغان کډوال چې هلته د دریم او دومو ملکونو ته تګ د پاره هلته دي او ډیری افغانان یې قانوني اسناد هم لري، دغه تاسو څنګه ارزوئ؟
بالکل اسناد نه لري. نو دا سرور قسمه مهاجر دی، دی تم ویلی چې تاسو دا په سرور طبقه ویلی شې دی، دا واخله تاسو ځان تم کار آسان کوي. دا کوم مهاجر چې د سرحد کله کراس کوي د راځي، لکه دا کوم خلق پیوار هولډر چې دی، دا هم غیر قانوني راغلی. که تاسو دې ته غیر قانوني وي یا اسناد نه لري، دا ټول غیر قانوني راغلی. او دلته بیا هم دا تاسو قانوني کړي، تاسو ول اسناد ورکړي دي. نو په کار دا چې ټول تاسو قانوني کوي، پاکستان حکومت سره کینې تفاهم تګر سه سره دا خلک د دې ستونزې نه وباسي. دا دې علي اسپین دا فعلا موجوده چې په اسلام آباد کې روانه ده، چې دې خلکو لپاره یو ذهني دغه مرز پیدا کړی دی. د ای سی سی هولډر ته ویلي چې بالکل همدا دغه وزي سي د بزي افغانستان ته مستقیما دغه ته ویلي هغه کیسونه والا چې تاسو بیا د شتم د مارچ پورې ځي، د شتم د جون په ټیم ورکړ دی چې تاسو په ټیم کې ځي. دا کوم چې غیر قانوني یا کومې سیاستي مشکل کا حل شي.
میاخیل صاحب، تاسو ویلی چې دا نن تاسو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر سره تاسو هم ناسته درلودله، د هغوی چارواکو سره تاسو لیدنه وکړله، د دغه نړیوالو موسسو موقف تاسو څنګه ارزوئ؟ دوی خپل غبرګون واضح که د پاکستان حکومت پر وړاندې دوی دغه د پاکستان حکومت دغه فیصله یا دغه پریکړه یې غندلې ده، آیا دا به ځای ونیسي او که دوی باید یو اقدام وکي د کډوالو د پاره د هغه کډوالو د پاره چې په افغانستان کې د اوسېدو زمينه او هغه ورته نه د مساعده دوی په پاکستان کې کډوال دي او خپل کیسونو ته منتظر دي. ډيري کډوال وای چې دوی ویزو ته پیسې هم تابل کړي دي او اسناد لري د سفارت خط لري، باوجود دغه بیا هم دغه کډوال په جبر استل کیږي، زورول کیږي. په دغه اړم په دغه ناسته کې تاسو خبرې وکړي
د دې اکلم ته مونږه مستقیم دغه سي د سوال په شکل کې دا کیږي د کټاسي فرض مثال په دې کې ناکام شي. په دې اړه زه لکه چې تاسو په تاسو غندنه باندې منکېږي تاسو دا غندې د عمل کدا چری تاسو په دې کې ناکام شي پاکستان په دې خپل دریز نه چې دې روس ته نشي دا امریکي نو تاسو به بیا ساکس له ملي په دې باندې کې مهاجر سره به تاسو سکوي نو دوی کې دي لا جواب نه نو ان شاء الله د څه باندې کېږي ان شاء الله موږ ودی کی خبرې روانې کړې دي د دې جواب موږ مخکنی خبره چې تاسو ته مې وکړه موږ دې جواب دی مثبت نه نکړه ان ته موږ مطمئن شو دې خبرې نه چی دی به پاکستان حکومت باندې فشار راوړي زور راوړي یا دې پاکستان مطمئن کی چې دا افغانان هغه پیوار هولډر خو دې سنې یو شرط دی دې صرف دې پیوار هولډر ته د امیدواري خي چې دا لکه موږ به شکو په د انور ته د سیمه د واري زما په نظر نه راځي لکه د دوی نه د سیمه څخه خبرې غوښنه ورېدلې چې یا به د لوړه کې شنو ولا بچکی او یا به سیسی ولا بچکی سره د پیوار هولډر ته لګي توجه زیاته ده او د انور ته هم نه باغم مطمئن نه چې پیوار هولډر به دوی چې بچکی په موږ ورته بل خبره وکړه موږ ورته چې دا 15 کال د هجرت وشلو نو د 15 کال په هجرت کې دا منده نن سبع فشکل نشه ټیم دی بنځه نشه ټیم دی کال ټیم دی دا سلسله نور خدمت کوي زمونږ د چی تعلیم نه پاتې دي زمونږ به خبره ذهني بیماران شي تاسو په خاص ستراتیژي افغانستان پاکستان جمع د نچار د مهاجرینو نظر په کې واخلي نور د دې هجرت دغه ته د بنځه کلنې دورې ته د پاتې کې کېدی
چې څنګه
زمونږ نظر په کې واخلي ته مطلب حل شي
مننه مې خپل سپور ودان چې خبرونه کې را سره وي په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی میاخیل صاحب را سره په خبرونه کې ویل مو
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په بیلابیل ولسوالیو کې د غورسی په ګډون غنې دودی زیلو بشتون لري ځای اوسیدونکو وای دغه لوب وساتلو او ورته د وادي ورکولو لپاره کار نه دی شوی خو دوی په خپل مټو پیسې لورکېدو شو یی دا لوب شغورلې دي د کانتیوا ولسوالی په مرکز برخه کې چې هوارو غرونو یی سپین واورین لباس غوسته اسمه کې کنګل او هوایي سخت سړه د خو بیا هم څو تنو ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا خوسی په لوبه بوخت ها ډول کوخه کوي چې پر بلا بریا تر لاس کړی په دې اړه ډیر جالب راپور زموږ همکار لسیمه چمتو کړی وای بری
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخي هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي په یاد ولایت کې د غوسی غورسی یا خوسی د دودی زلو بمینوال وای په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوب تر سره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغه لوب په اړه ازادي رادیو ته ویل
خوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وای کوستر په نورستانی کې انده غورسی ته ویل کیږي موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وای پس تاسو په نورستان کې دا لوبه ډیر محبوبیت لري او ډیر اوږد تاریخ لري ځوانان اکثرا انده ورزش باندې بوختي داسې کیله یا داسې آبادی ونی چې ژوند کې دوه درې لوبه حتما چې د غورسی مسابقه چې برگزار نشي
د هغه په بیان د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهوري لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وروندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته ویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده خو تر اوسه د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومیداری همکاری نه دا کړي. هغه وای هم دا وجه ده چې د سیالۍ لګښتونه لخپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه دا زموږ یو عنعنه دی د ژوندي ساتلو دپاره. ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي، هر کلی یو یو ټیم یې هماغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي، هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کیږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټ چې هغه ټول